کاروان پروگرام خبرې دوه ته چمتو دی. خو تر مخکې پام وکړئ لانډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری وایي سږ کال په پاکستان کې د افغان کډوالو نیونې زیاتې شوې دي. د کمشنری په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په پاکستان کې 948 افغان کډوال نیول شوي او زندان ته استول شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو پر اساس په نیول شوو کسانو کې 948 به اسناد یا هوغوی دي چې د آی سی سی یا د پی او آر په نوم کارتونه لري. بلورته په جنوبي آسیا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری وایي چې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د ملاتړ او ساتنې لپاره 640 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. یونیسیار پرون پر خپل ایکس پاڼه په دې ویلي چې په دې پیسو به په 2023 میلادي کال کې د 4 میلیونه او 800 زره کډوالو او د هغوی د 2.5 میلیونه قربانو ټولنو لپاره مرسته برابر شي. د طالبانو یو لوړ پولي چارواکي یو وار بیا غونډوي هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د نورو هیوادونو پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د شنبې په ورځ د روژه ماتي په میلمستیا کې وویل چې د طالبانو حکومت غواړي چې له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري. تر دې مخکې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي و چې له هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتون کوي. په میدان وردګو ولایت کې طالب چارواکي وایي چې ناپیژنده وسلوالو یو ملا امام وشتي او وژلی دی. په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو امنیت قمندانۍ نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیښه تیره شپه د نرخ ولسوالۍ په چینزایو سیمه کې شوې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې مولوي عبدالوکیل خپل کور ته روان و چې نامعلومو کسانو پرې ډزې وکړې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې 8 میلیونه وګړي د روغتیایي خدمتونو لپاره په مرستو متکي دي. د سازمان نن د روغتیا د نړیوال ورځ په مناسبت په خپل پیغام کې همدارز ویلي چې د ښه کیفیت روغتیایي خدمات په افغانستان کې یو اساسي ننګونه ده. اوکراین یو وار بیا له خپل متحدانو د خپل هوایي دفاع د ملاتړ لپاره د مرستې غوښتنه وکړه. دا غوښتنه په داسې حال کې وشوه چې د دغه هیواد پر خارکیف ښار د روسیې په دو توغندیو بریدونو کې لږ تر لږه وتنه وژل شوي دي. او د برېټانیا دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو اعلان وکړ چې دغه هیواد د سلطنتي سمندري ځواک یو بیړۍ به غزې ته د مرستو په وړلو کې برخه واخلي. دا اقدام د می په لومړیو کې د بشري مرستو لپاره د یو نوي سمندري دهلیز یا کوریدور د رامنځته کولو په خاطر د نړیوالو هڅو یو برخه ده.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مرابولم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي موادو په شیندلو سره د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړل.
مسلکی مجاهدین په دې کې راوستلي دي چې په دې کې خاص مهارت لري. د هغو په سلسله او په توسط باندې د واقعیو تاریخ په خاطر د دې د واقعو چې دا داسې یوه علاقه ده، غرنۍ علاقه ده چې ټکټر او بشې دې ته نشي راتللی.
په یو بل راپور کې به واوري چې بې سرپنا معتادین وایي له کورنۍ څخه لریوالی او بې وزلۍ له دوی څخه د ژوند خوښي اخیستې دي.
کمی عمل نه کولای، هم به په اختر، هم به د مور او پلار په احترام، او هم به می خپل قوم او خپلوان پیژندلای.
دا چې نشي مواد ولی او څنګه د بی اشتهای لامل کیږي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې.
روحي فشارونه، د مخدره توکو او مخدره دواګانو استعمال، د الکول استعمال، د شیشې یا ټابلیټ کا یا امفیټامین استعمال دا د بی اشتهای سبب یا عوامل کېدلی شي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
اوس
پرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره پر زراعتي ځمکو کیمیاوي مواد شیندي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت چارواکي وایي چې غرنیو سیمو ته ټراکټرونه نشي ورتلای. له همدې امله دوی د نشه یي موادو د ویجاړولو لپاره له کیمیاوي موادو څخه کار اخلي. د ځمکې او چاپیریال ساتنې کارپوهان د کیمیاوي موادو له لارې د کوکنارو د کښت ویجاړول خطرناک کار بولي او وایي چې دا کار به د انسان د روغتیا او چاپیریال لپاره جدي زیان ولري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات دوام لري او د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په وروستیو میاشتو کې 3,615 هکټار ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. خو د طالبان حکومت دا ځل یوه خطرناک میتود ته مخه کړې او غواړي چې د کیمیاوي موادو شیندلو د لارې د کوکنارو بوټي له منځه یوسي. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ساحوي رئیس مولوي جانان عزیزي په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر مهال وویل چې له دې میتود څخه یوازې په غرنیو سیمو کې کار اخیستل کیږي.
پاشو مسلکی مجاهدین په دې کې راوستلی دي چې په دې کې خاص مهارت لري. د هغو په سلسله او په توسط باندې د واقعو یا تاریخ په خاطر د دې د واقعو چې دا داسې یوه علاقه ده، غرنۍ علاقه ده چې ټکټر او بشې دې ته نشي راتللی. موږ مجبور اوسو چې په دوا باندې وپاشو. زموږ د بدخشان ټول ولس ته دا خبره ده چې تاسو په خپله دا شی د منځه ویسئ. امارت یا مجاهدین دې ته مو مجبور کوي چې تاسو درس ساسي پټیانو ته او ساسي پر تاریخ او ساسي پر کښ باندې دوا در وپاشي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د کیمیاوي موادو شیندلو په اړه د مسلکي اشخاصو د درلودلو ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو له دوهمې واکمنۍ سره سم له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ډیری پخواني مسلکي کارکوونکي له کارو څخه شړل سوي دي. په دې اړه د چاپیریال ساتنې کارپوهان د کیمیاوي موادو د لارې د کوکنارو د کښت ویجاړول خطرناک کار بولي او وایي چې کیمیاوي مواد زراعتي مځکې په زهرو ککړوي. د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې پخواني استاد خلیل احمد ناجم د طالبان له حکومت څخه غواړي چې هر څومره ژر کېږي دا کار دی ودروي.
د وپشي تخصص کار لري.
د واشیندل تخصص ته اړتیا لري. که دوی د کوکنارو پر بوټو دوا شیندي، له شک پرته چې د ځمکې پر راتلونکو حاصلاتو منفي اغیز کوي، ځکه چې دا دوا زهر دی او د ځمکې راتلونکي حاصلات په زهرو ککړوي، هم انسان او هم د ژوند چاپیریال ته زیان رسوي. نو له همدې امله باید طالبان له دې کار څخه لاس واخلي او غوره لارې دا ده چې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي یا دا چې د کوکنارو لپاره بدیل پیدا کړي.
بدیل برش پیدا کنم برای کوکنار.
په افغانستان کې د کیمیاوي موادو شندلو د لارې د کوکنارو د کښت ویجاړول د لومړي ځل لپاره په 2004 میلادي کال کې د بهرنیو ځواکونو لخوا په هلمند ولایت کې پیل شول، خو هغه وخت د ځایي خلکو د شکایتونو او حکومت اعتراض له امله دا کار ودرول سو. هغه مهال بزګرانو دا شکایت وکړ چې د کوکنارو پر کښت د کیمیاوي موادو شندل د دې سبب سوي چې د دوی مځکو د څو کالو لپاره پرله پسې ښه حاصلات نه درلودل او ترلاسه سوي حاصلات یې هم په زهر ککړ سوي و.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي موادو په شیندلو سره د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړل.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر می ورسې ونه بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څه کوم بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریا کې را کړه چې په دغم کې خطا
کړم مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو واکونه دمون خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې بې سرپناه معتادین وایي له کورنۍ څخه لریوالی او بې وزلۍ له دوی څخه د ژوند خوښۍ اخیستي او آن دا چې د اختر خوښۍ هم له لاسه وتلی دي. د بلخ ولایت اوسیدونکی سمیر چې له 8 کالو راهیسې نشه کوي په دې موده کې یوازې 3 ځله کور ته تللی او د خپلې کورنۍ له غړو سره یوازې د 2 دقیقو لپاره لیدلی دی. دی وایي چې تر احتیاط مخکې مور او پلار مینه ورسره کوله او د اختر په ګډون یې د خپلوانو په ټولو دودیزو مراسمو کې برخه اخیسته، خو له کومې ورځې راهیسې چې معتاد سوی دا خوښي یې له نصیبه وتلې دي. په دې راپور کې مو د سمیر ژوند ته لنډه کتنه کړې ده.
د بلخ ولایت اوسیدونکی سمیر چې له ایران څخه راشړل شوی او له 4 کالو راهیسې په هرات کې اوسیږي، د ښار له ډیرانونو څخه پلاستیکونه راټولوي او په هغه پیسو ځان ته نشي مواد رانیسي. سمیر وایي چې په دې موده کې هیڅ وخت د اختر رارسېدلو او تیرېدلو معنا نه ده ورته درلودلی.
کمی عمل نه کولی، هم به په اختر هم به د مور او پلار په احترام او هم به مې خپل قوم او خپلوان پیژندلی. اوس د نشې پیسې له کومه کړو؟ اختر خو پرېږده، ولاکه پوهېږم چې اختر دی که د جمعې ورځ ده چې تیریږي.
د افغانستان په ډیری ښارونو کې داسې بې سرپنا معتادین اوسیږي چې کورنیو یې شړلی او د کورنیو همکاري نه کول د دې سبب شوي چې ډیر معتادین تر یو ځل درملنې وروسته بیرته په نشو اخته شي. ارواپوهان وایي چې د کورنۍ مهرباني له احتیاط څخه د معتاد په ژغورلو او درملنه کې اساسي ونډه لري. په کابل کې د معتادینو د درملنې د یوه مرکز ارواپوه هارون توپان وایي چې احتیاط په انسان کې معنویات او ارزښتونه وژني چې په دې ډول معتاد له ټولنې څخه ګوښه کیږي.
یو نفر چې مواد مخدر استفاده کوي او هغه معتاد شوی وي، هغه ته بهترین شی په ژوند کې هماغه مواد مخدر د ته رقم لاسته راوړي. مثلا په ته اجتماعي کې خپلوانو کره، مثلا کاکا دی یا خاله دی یا ماما دی، دوی کره تلی نه شي. ټول د دې مغز کې د دې بخش ځایونه، د دې ارزښتونه ځایونه مواد مخدر نیولی دی. یو معتاد تاسو ګورئ چې دا باید نوې جامې واغوني، اختر کې ټول کرلار شي، نه. دا چی کوي؟ یو زوړ بوجۍ په لاس کې دی، ګرځي په کوڅو کې، دا قوتیان دهونه شیان ټولې چې شپاره چې هماغه مواد مخدر لاسته راوړي.
ټولنپوهان کورنیو ته وړاندیز کوي چې د کورنۍ له غړو سره مینه کول هغوی د نشې پرېښودلو ته هڅوي او د نشې تر پرېښودلو وروسته د خوشحالۍ په مراسمو کې د هغوی ګډون د دې سبب کیږي چې له لاسه وتلی باور بیرته ترلاسه کړي او د تل لپاره له نشو څخه لاس واخلي.
ترنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې بې سرپنا معتادین وایي له کورنۍ څخه لرې والی او بېوزلۍ له دوی څخه د اخترونو په څیر د ژوند ډېرې خوښۍ اخیستې دي.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر به ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2 شپږ نیمې منځنۍ څپو باندې واورئ. ډیری هغه معتادین چې د خاطرو په لړۍ کې یې له ازادي راډیو سره خبرې کړې وایي چې د احتیاط پر مهال یې ټول پام نشې ته وي او خوړو ته یې چندان اشتیا نه کیږي. طبي ډاکټران هم د دوی خبره مني او وایي چې ټول نشه یي مواد په تیره بیا ښیښه تر نورو نشه یي موادو ډیر په معتادینو کې د بې اشتهایي لامل کیږي او دوی ډیر زر په عصبي، جسمي او جنسي کمزوریو اخته کوي. دا چې نشه یي مواد ولې او څنګه د بې اشتهایي لامل کیږي او د نشې په کوم پړاو کې معتادین له بې اشتهایي سره مخ کیږي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې. ښاغلی شریفیار، په پیل کې د بې اشتهایي په اړه معلومات ورکوي.
بې اشتهایي په 2 ډوله ده. یو هغه بې اشتهایي ده چې موږ ورته لوز اپټایټ وایي، یا د خوراک ته مایل نه لرل، یا د خوراک دپاره مینه نه لرل، چې هغه اکثره د بعضو لنډمهاله او اوږدمهاله ناروغیو په واسطه منځته راځي. او هغه مثلا د ملاریا، د مورکي او د مختلفو انتاني یا میکروبي ناروغیو په واسطه منځته راځي. او بیرته د تکلیف د ښه کېدو سره بې اشتهایي هم د منځ راځي چې دې ته مونږ لنډ مهاله بې اشتهایي وایو یا لوز آف اپټایټس. دویمه عصبي بې اشتهایي ده چې هغې ته مونږ نوروگزیا نوروزه چې دغه بې اشتهایي اکثره د رواني تکلیفونو په واسطه لکه ډپریشن، انزایټي، فشارونه، روحي فشارونه، سټرسونه د مخدره توکو د استعمال، د نشه یي موادو د استعمال په وجه پیدا کیږي. او په دې کې کس غواړي چې په قصدي ډول باندې ځان ته لوږه ورکړي او مثلا ځان وږی کوي او دوی غواړي چې د دوی دا بدن وچ پاتې شي او ډنګر پاتې شي او همدارنګه د دوی په بدن کې د طبیعي اعراض او علائم شتون چې د لوږې له امله پیدا شوي موجود وي.
په انسانانو کې د بې اشتهایي عوامل کوم دي؟
په انسانانو کې د بې اشتهایي عوامل زخته ډیر دي. کیدای شي چې حاد مرضونه یا لنډ مرضونه یا انتاني ناروغانې، داخله ناروغانې، عصبي ناروغانې هم د بې اشتهایي سبب کیږي. همدارنګه د عصبي بې اشتهایي چې د انوروگزیا نوروزیا په نامه باندې یادیږي د دې عوامل زیات دي. اکثر عواملونه یې عصبي ناخوښۍ یا عصبي ناروغۍ لکه ډپریشن، انزایټي، سټرسونه، روحي فشارونه، د مخدره توکو او مخدره دواګانو استعمال، د الکولو استعمال، د شیشې یا ټابلیټکا یا امفیټامین استعمال، دا ډیری او همدارنګه مزمن او زندنی ناروغۍ لکه سرطان د بې اشتهایي سبب یا عوامل کیدلی شي.
تاسو ویل چې نشه یي مواد هم د بې اشتهایي لامل ګرځي، ولې علت یې څه دی؟
د لوږې سنټر یا مرکز چې کوم په موضوع کې موقعیت لري او د هایپوتلاموس په نامه یادیږي، ټول نشه یي مواد د دغه مرکز یا د هایپوتلاموس د نه کېدو منع کېدو سبب کیږي. په نتیجه کې د لوږې کمی سیالي چې موجودې هغه د منځه ځي او بالاخره د اشتیا د کمزورۍ سبب کیږي. او همدارنګه نشه یي مواد په اعصابو باندې مستقیما اغېز لري. او د بلې خوانه نشه یي مواد د هاضمې په سیستم باندې چې په کولمو کې چیرته چې غذایی مواد د هضم او جذب کیږي هاغلته مختلف هورمونونه لکه ګاسترین او کولیسټوکینین افرازیږي د کولمو د غدواتو په واسطه باندې او هغه د اشتیا او د غذایي موادو د هضم او جذب کې رول لري. دغه هورمونونه هم لکه کولیسټوکینین او ګاسترین او مختلف نور انزایمونه لیفاز امیلاز د دوی د کمزورتیا او د دوی د وظایفو د خرابېدو سبب کیږي. په نتیجه کې بې اشتهایي منځته راوړي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډیر په معتادینو کې بې اشتهایي را پیدا کوي؟
ټول نشه یي مواد د بې اشتهایي سبب کیږي، خو ډیری چې نن سبا څېړنو ښودلې ده اکثرات میټا امفیټامین، خصوصا امفیټامین چې بدبختانه نن سبا په افغانستان کې ډېر خلک پروک دي او همدارنګه میټا امفیټامین دواړه چې دي ته مغز پارونکي یا برین سټیمولنس ډرګز یا دوا ورته وایي اکثر په ټابلیټ کا کې او په شیشې کې استعمالي. همدارنګه بدبختانه بعضي یونانیان یا هغه یونانی دوا پروشان چې یونانی دوا خرڅوي هغه هم هغه کسانو ته چې وزن زیات وي او د وزن د کموالي په خاطر باندې پاوي کې ام ویټامین او هم دا میټ ام ویټامین مواد اچي تر څو پورې د هغوی د بې اشتهایي سبب شي او بالاخره د هغوی وزن کم شي. همدارنګه هیروین او الکول اکثر دوی د بې اشتهایي سبب کیږي.
ځینې کسان وایي چې دوی د بې اشتهایي له امله ځینو نشه یي موادو لکه چرسو او شرابو ته مخه کړه. آیا رښتیا هم ځینې نشه یي مواد شته چې د دروزنې اشتها سبب شي؟
بدبختانه چې شراب یا الکول او همدارنګه چرس په اول مراحلو کې د کاذب یا دروجنې اشتیا سبب کیدلی شي چې بالاخره په مرور د وخت باندې دغه حالت سرچپه کیږي او د هغه مراکز چې د اشتیا کنټرول په غاړه لري او همدارنګه په کولمو کې هغه هرمونونه چې د کولمو په واسطه ابرازي او د اشتیا په دغه کې رول لري بالاخره همدغه مواد هغوی باندې بد تاثیر کوي په مرور د وخت او دغه حادثه سرچپه کیږي. یعنی اکثره د دغه موادو لکه د چرسو او یا د الکولو د درغجنې اشتیا راوړلو سبب دا دی چې دغه مواد لکه الکول او چرس د بدن میتابولیزم تیزوي. کله چې میتابولیزم تیز شي نو په نتیجه کې ورسره اشتیا هم زیاتیږي او بالاخره آینده لپاره په دوامدار ډول باندې بالاخره دا پروسه سرچپه کیږي او د بې اشتهایي سبب کیدلی شي.
په معتادینو کې د بې اشتهایي نښې نښانې څه دي؟
دوی که اکثر جسمانی و فیزیکی کمزوریان موجود وی ځکه چې دوی د بیشتیایی په وجه باندې کمزوری کیږي. مثلا دوی ته ډنګرواله پیدا کیږي، خواریږي، د دوی بدن په سوی تغذی باندې اخته کیږي، د جنسی کمزوری باعث کیږي، د جسمی کمزوری باعث کیږي، همدارنګه د ذهنی کمزوریو باعث کیږي. یعنی دا مریضان کوم چې د نشو څخه ورته بې اشتهایي پیدا شوي اکثره په جنسی کمزوری، په جسمی کمزوری او په ذهنی کمزوری اخته او بالاخره د دې په نتیجه کې دوی معافیتي سیستم یا مقاومت سیستم کمزوری کیږي او په نتیجه کې د مختلفو ناروغیو سره هم مخ کیږي چې دا د دې اعراض علائم ښایي.
د نشې په کوم پړاو کې معتادین د بې اشتهایي له ستونزې سره مخ کیږي؟
په ویلو کې چې بې اشتهایي شي اشتها زیاتیږي. بدبختانه چې کله دوی روږدې شي او خوب معتاد شي نو بیا په دغه پړاوونو کې یا په دې مرحلې کې د دوی اشتیا بیخي خرابیږي.
که څوک نشه پرېږدي، آیا خوړو ته یې لیوالتیا ډیریږي او که همداسې بې اشتها پاتې کیږي او ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
هغه کسان چې نشه پرېږدي بیرته د دوی بدن صحیح کیږي او اشتها هم د دوی بیرته صحیح کیږي. په ډېرو کمو کسانو کې که چېرته دوی نشه پرېښي وي او سره د نشې د پرېښودو بیا هم د دوی د اشتهایي دوام وکړي نو په دې وخت کې دوی باید یو عقلي عصبي رواني متخصص سره باید مشوره وکړي ترڅو کومه طریقه لازمه ده یا دوا کومه لازمه وي چې دوی ته هماغه هدایت او سپارښتنه وشي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي نشه یي مواد اشتها له منځه وړي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلار شیل بچی مور دی پودر وشی پلا دی پودر وشی یا می خور دی زت پودر وشی یا دی مر پودر وشی
لا پمری کنا و پمور خو سخ خبر نه خم خم مورم
چی مونږ پلا نه وخت یو نیم لک ډالر وو دا سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د ژغورل لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
دا زادی رادیو ترن اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې احمد خان پر لوی لار د پولیسو د وی امنیتی پوسټي قومندان او د نشئی موادو کاچاکونکو ته لوی سرخوګی جوړ کړی دی. خود هغه امیر د پوسټه داسې ځای ته وړي چې هلته نږدې نه سړک او نه هم کوم کلی وي. احمد خان نه پوهیږي چې د پوسټه ولې دې ځای ته راوړل سو، خو ناڅاپه یې په زړه کې یوه نقشه ورګرځي دا چې دا به څنګه نقشه وي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
لیمه لوری؟
بله پلارا.
څوک دی؟
حاجی انور اکا دی.
ورته وایه چې راځه. السلام علیکم جنرال صاحب.
وعلیکم حاجی صاحب انور خان، ستړی موشی، په خیر راغلی.
په خیر یو سه، په خیر یو سه.
راځه راځه دغه دکینه، خدای دې خیر کی. څنګه دې په دې شنه ساعت کې موږ یاد شولو؟
جنرال صاحب ته خو خبرې چې زمون کاروبار تل په تیاره کې وي، خو زه لا خیم تا ته دا د سهار په خړه راغلی یم.
باز پوشم خا در ته وای چې څه مشکل دی؟
مشکل دا دی چې ستاسو یو امنیتي پوسته موږ ته مزاحمت کوي.
کومه پوسته؟
هغه پوسته چې یو میاشت مخکې زموږ د تریاکو یو قطار نیولی و.
خا هغه د قومندان احمد خان پوسته خی؟
هو احمد خان خیم.
ریښتیا هم هغه سړی د قاچاقو پر ضد مبارزه کې ډېر سخت دی، ټول قاچاقبران ځنې تنګ شوي دي.
نه پوهېږم چې اوس څه ورسره وکړو.
حاجي صاحب انور خان، ته خو قاچاقبرې ډېرې پیسې لري، یوه لاره خو یې دا ده چې پیسې ورکړه.
پیسې خو ورکوم نه منی سو غار مې د پیسو ورته ویلی دي خو دومره بد ورباندې لګیږي لکه کنزل چې ورته کوې
نو ته وایې چې څه وکړو
زما خو داسې خوښه ده چې دا پوسته بل ځای ته یوسه داسې ځای چې د لارې لږ ګوښه وي
دا خو یې ښه لاره ده خو دا کار دومره اسانه هم نه دی
جنرال صاحب تا ته خو ګران کارونه هم اسانه دي
اسانه خو دي خو مطلب چې ته سر خلاص کړي
جنرال صاحب غم مه کوه دا دې پیسې مې را وړي دي دا دې ورته وګوره پوره لس لکه دي
چې داسې ده نور یې ماته پرېږده بس داسې وګڼه چې دا پوسته همدا نن لرې شوه تر دې وروسته بېغامه په دې لار خپل قاچاق کوه خو ګوره زما برخه مه هېروه لکه د نن همداسې مې خوشحاله ساته
بس بیخي بېغمه اوسه جنرال صاحب
کمانډان صاحب موږ ولې پوسته دلته راوړله دلته خو نه نږدې کلی شته او نه لاره موږ دلته څه شی ساتو
زما سره همدغه پوښتنه وه خو جنرال صاحب ته مې څه نشو ویلی هغه پخوانی څومره مهم ځای و د نشهیي موادو د قاچاقو لویه لار وه او هره ورځ به مو نشهیي مواد نیول خو د دې کار تر شا خامخا کومه خبره شته
څه خبره
دا به وروسته معلومه شي خو ته ورشه نورو پولیسو ته ووایه چې ځانونه چمتو کړي څو نفره دلته پرېږدو او موږ تاسې یو ځای ځو
چیرې ځو
راځه وروسته به پوه شې چې چېرته ځو ته ژر ورشه پولیس تیار کړه
په دواړو سترګو قمندان صاحب قمندان صاحب دا خو زموږ پخوانۍ پوستې ته راغلو
هو دا زموږ پخوانۍ پوسته ده
نو دلته څه کوو
دلته د نشهیي موادو قاچاقبرانو ته کمی نیسو زه داسې فکر کوم چې زموږ د پوستې په تبدیلېدو کې د قاچاقبرو لوی لاس دی
خو دوی لکه چې ما نه پیژني ما ته هم قمندان احمد خان وایي ولاکه خو رانه ښه ورځ وویني دا قاچاقبر سرتیرو په همدې دره کې پټ شئ هغه لنډ موټر چراغونه ښکاري لکه چې د قاچاقبرو قطار را روان دی ګانونه چمتو کړئ
قمندان صاحب هغه د موټرو قطار را نږدې شو ولې ورته ګورو
ته لږ صبر وکړه زه خپله درته وایم چې اور
اوهو دا څومره لوی قطار دی هغه د وسلې هم ورسره دي خامخا قاچاقبران دي
هو قاچاقبران دي بس اوس یې وخت دی
پولیسو اور
زلمی خانه د دوی له خوا ډزې ودرېدې فکر کوم وسله والې تښتېدلې دي او ټول موټر ودرېدل درځه چې ورشو موټرونه وګورو
سمه ده قمندان صاحب اوهو قمندان صاحب دا موټر خو ټول له هیروینو ډک دی
هو رښتیا هم چې له هیروینو ډک دی
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه تر بیا د الله پامان.
د زهرو کاروان
لبامی بلخارا پاتا لبامی بلخارا پاتا د نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا وسر لیتا عشق را خور کا سر لے دا عشق را خور کا لزار امل بلادا لزار امل بلادا دہل من مستا سپاشا پدر غونی سیسا
مستان واڑا دہل من مستا سپاشا ولر گو نیستے سان واڑا دکھا بل ار ہوان خل کا دکھا بل ار ہوان خل کا دبگرام ہوا کڑا